مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 12مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځان خطاکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د افغانستان سینټ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده او ایران د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د حتمی تړون ته رسیدلو لپاره خبرې اترې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې سلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د پوز مطبوعاتي سانګي مشال ریډیو ته پاستول شوې پیغام کې ویلي چې دان خطه پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال کړي. پنخته کې شپږ پوځیان جوړل شوې هم دي چې د دوو حالت خنه دي. ځای سرچینو دا هم ویلي چې دان خطه په داسې حال کې شوې چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي وو. د دې پیښې ذمہواري د محسود طالبانو ویان اعظم محسود منلې او د پوز لاړه د وسلوالو د وجنې ادعای رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یوه ورځ کېږي. نن د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزي حکومت ته یو وړاندیز کړی چې په مرکزي رویت هلال کمیټې کې د هم پښتونخوا ته نمایندګي ورکړي. نوموړي زیاته کړه
مونږه تجویز لګلی وو چې دا اته کسان دي په دې کې تاسو ځان لږ کړنې دغه وکړي څلورو سبو یو مذهبي امور وزاره سیکرټریان مرکزي وزیر په دې باندې اسلام آباد کې مونږه په روژه کې میټینګ کړی دی. مونږه دا تجویز کړی چې مونږ یې قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه نافذ کړو یو ضابطه اخلاق یو طریقه کار جوړ کړو د شریعت په رڼا کې.
بلخوا د پیښور د مسجد قاسم علي خان علما وای مرکزی رویت هلال کمیټه د دوی گواهان نه منی پکار دي چې یاد کمیټه خپل استازي د کره معلوماتو لپاره دوی ته واستوي نو داراز په ملک اختر او روجي وی ورځ تراشي. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو د محکمې په وینا تر سبا پورې به جاری وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. نوموړي وویل
دی وخت کابل بیور کې به نو هو په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه څنګه چې نبی کې سیر پیل شو او خورو جو هم چانس دی چې اوپر اتلی شي. نو خار او ثوابي کې باز دین او سات کې او غاره ډیویژن کې مشر کې خاص کر خورو کې سندن کې اوپر اتلی شي او کوهات کې هم باز دین کې خورو نه راتلی شي او کرک مرات کې هم باز دین کې خورو نه راتلی شي.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو خاص کر په 400 ضلعو کې خلک متاثره کړي دي. نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزی خپل 13مه کلیزه نمانځي. نوموړي چې د ماشومانو د حقونو په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام نبی کور شوي خلکو سره تیروي. په نوموړي په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو مرګونه برید کړی چې وروسته د علاج لپاره برتانیا ته بوتلل شوی وه او د تر دې د محل ته میشت او تعلیم حاصلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سینټ یعنی د مشرانو جرګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال طالبان د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې په جګړه بوخت دي خو حکومت په دې اړه هیڅ نه وایي.
طالب او داعش تقریبا لس دور سرکیری متحد جبهه جنگونه روان دي په مختلفو ولسوالیو کې د ننګرهار کې د خپل د 82 او 83 د حوالونو خلکو په کورونو کې لږ عوام خلک هم کوشي یعنی دي حکومت سکوت کوي. محترم د حکومت دا ده چې مختلفو ولایتو کې د خلکو نگراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
مشرانو جرګه په داسې حال کې اندېښنه ښایي چې د دې نه وړاندې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال لیډیو ته ویلي وو په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ځپلو په هدف تازه عملیات شروع شوي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وژل شوي دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي. په برتانیا کې میشت د انساني حقونو د سار ډله وایي په پرونی برید کې په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 عام کسان هم وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هلیکاپټرونه بیرلې غورځولې چې پکې بارود وو. د بشري حقونو تنظیمونو د شام په حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عامو خلکو ته ډیر زیان رسیږي. د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټمي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړ کې سبا یعنی د ګل ورځ حتمي موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده. سفارتکاران وایي پرون په ویانا کې د دوه اړخیزه او هر اړخیزه غونډو وروسته په 98% مسوده اتفاق شوې ده، خو په داسې حال کې چې مذاکرات کوونکي د نننۍ خبرو اترو لپاره تیاری نیسي. رپورټونه وایي دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجودې دي چې تر څه مودې پورې دا تړون وي، او د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د ارزی بندیز پوښتنه هم شامل ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې واورې تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو سرور سرتیري وژل شوې دي. د خیبر جنسي کډوال وای واپس خوځي ولیکلي او کورونه یې اوران پراته دي.
اوس زمونږ واپسي رضاکارانه واپسي ده، خو حکومت مونږ هغه ته توجه را نه کړه لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي او کوم شیونه چې زمونږ خراب شوي د هغو بحالي ونه شوه.
بلخوا په لومړي ځل د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي.
موږ په خپله دا کار موږ په خپله وکړو چې کم از کم د نورو خپلوانو یا عزیزانو ته کوم تکلیف نه وي، بس اسانتیا به وته وي. نو په دې وجه باندې موږ به دا لومړی هغه وکړلو هغه موږ ته میلاو شوله.
او په کوټه کې خلک وایي د وړوکي اختر لپاره یې تیاریانې پیل کړې دي.
ماشومان میرا وسی دختر د خوشحالی په دغه باندې موږ بوټونه ورته رانیسو، کپڑے مې ورته جوړ کړي وي. اوس دوی په مرضی لګیاي چې دغه وکړو شاپینګ وته وکړي شی ورته رانیسو.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوسټه برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي، 15 نور ژوبل دي. په وس بیا دا دعوه هم کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژل دي. لسمی پردي د مشال ریډیو د خبریال سلام مسعود دا رپورټ اورو.
اسویلی وزیرستان کشد پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیرہ اسماعیل خان کشد امنیتی فورسز سرا وابستہ دے خفیہ ادارو چارواکیو دے پخلی او دے پشتونخوا ستر پنڈغولی پشاور نا دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگے لطرف مشال ریڈیو ترالے جلی یو برشنائی لیک پا مطابق دے افتے پا ورز مسپشین مال دے سویلی وزیرستان تحصیل لدہ سیم پرغل غر پلامن کشے دے امنیتی فورسز سرتیری او تالے بون سرا وکار دل دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گنو ڈزونو بدلون وشا چپ نتیجے کشے نہ طالبون سالور پوجون مڑا اوشپیش نور پوجون پر ارجلی شوال دا غوزرا یہ دا زیادہ کڑا چپ جگڑا کشے مڑا او پر ارجلی پوجون دے ہیلیکاپٹر پا یو خصوصی الوت کشے دے وانا پوجی اسپتال تالش دولی رسولی شوی دی چرتا چھ دوا پر ارجلی پوجون مرگا دی وشوال شی ذرا یہ دا ہاں ویلی دی چھ دے مرگ جوبلے دغا پیش آغا وقت مخ تراغ للا چھ کلا دے امنیتی فورس سرتیریو پا وشولی سیمک شے دے لٹون دے عملیاتو پا دوران کشے حال تا موجود طالبون را ایسار کرل او بیا دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گانو ڈرزونو دے بدلون پا نتیجے کشے دوارا لوریو تا وشولی شوا زیانی زیان ورا سے دا دے دغے پیش زیمواری دے مسود طالبانو ویون دا زم مسود نن گئی صحیح زمال لسنی میں بجے اغا وقت قبول کڑا چکلا دے وینا سرگند سی میں نہ دائی دے مشال ریڈیو سارا دے ٹیلی فون پر لکھا جا گئے دا آزم اسود دا ہاں وویل چھپا پیشک چھ دے دوی خلی دعا ملگری پر رات جلی شوی دے نہا ملگریو مر گیا وہ نمانا او دا دوائے ہاں وقت لا چھپا پیشک چھ دے میج ملگریو سوار لس پا جی سر تیری و جلی دی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
تاسو مشال ریڈیو تغوگی د افغان حکومت چارواکی وای په ننګرهار کې د داعش ډلې او سوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او سوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والي ویلي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د سوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال دغه ولایت ته ورغلی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کانفرنس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیر وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک شوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار جهادیار ګلزمان شاهد الله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والي ویان احمدیه عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات شوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده شوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وایي د روانې میاشتې له اوومې نېټې نه یې د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي چې تر اوسه یې شاوخوا 4000 کورنۍ بیرته لیږلي او ورته یې یو لړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. خو د باړې د اغېزمنو شوو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت باید کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنوارینا نور تفصیل اورو.
د اف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل بر کمبرخیلو کې بلو بې کور شو خلکو د ستنې دو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنې دو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
مونږ کوم دا پروسس سٹارټ کړی دی نو دا تکیا مرکز برکم برخیل نه سٹارټ دی. دین مخکې مونږ په خبر کې کوم حبوله وی ای ڈی پی زی فوډ پاغه باندې سیم ور کړی دی نو پاغه سیم باندې دی خلکو ته 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی. او دلته کې پتا کیا مرکز کې 25,000 روپو ای ٹی ایم کارڈ ور کوو چې هغه ڈی پی وی آر ایف پر څنګه والی نو 24 اور کې دته دا پیسې په دې مسج تر باندې لاړ شي او دا یو وسوله ولې شي ای ٹی ایم بازاریا کوم باقاعده هیلت ټیم ناشته پولیو ویکسینیشن دی چې کوم ماشومان کوم فیملی راځي ماشومان ته پولیو ویکسینیشن ورکوي.
د بڑی سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دی بیا وای چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په باډه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت هی د بیا بحالی لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لاغه څه توجه را نه کړل که څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شي ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپسې کې دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زمونږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخي چې کویانو نه اوبه راخي چې زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشتهري او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته. ایمرجنسی ایمبولینس موبایل هسپتال دي هغه د علاقې خلکو ته ورکي.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبرک بلو خلک ورته ستان شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باډه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده. خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبرټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او هم د خیبر ایجنسی په اړه راځي او بل رپورټ ته. د خیبر پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي. د نوو منتخب شوو ملکانو وینا ده چې دوی د پیړیو راهیسې دغلته اوسیږي خو په اول ځل ورته خپل حق ملاو شوی دی او دا په سرکاري توګه ومنل شو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامی په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق میلاو شو او دې سره به اوس د اقلیتي رورولې وړې وړې مسلې په درشل دننه حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي. یو اقلیتي ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصله په حق له وی
دا خو مطلب چې ډیر هم فیصله دی چې موږ خلک خو په قبایلو کې په خبر کې بور دی
قبائلی سیمو کې اقلیتی رورولۍ ته د خپلو ملکانو ضرورت ولې پیښ شو؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نرنج سنگ وې
ټول مشران څوک اسلام آباد لاہور پیښور کې خو دې خوشحال سره رانه مړ شول. نو کم چې مونږ خلکو باندې ډاډه و هغه رانه خو دې خوشحال. نو بیا مونږ ته لږ تکلیف و خلک به مونږ ته راتلل د خپلوان چې مونږ ته دستخط وکړه مونږ د ډومیسایل دی زمونږ داسې نه مونږ منډې والې سره. نو بس مونږ ته مونږ چیرې مونږ پخپله دا کار مونږ پخپله وکړو چې کم از کم د نورو خپلوانو یا عزیزانو ته کوم تکلیف نه وي بس اسانتیا به وته وي. نو په دې وجه باندې مونږ به دا لونګي هغه وکړل هغه مونږ ته میلاو شوله.
د اقلیتي مشرانو وینا وه چې په لومبي پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پاره دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نه وروسته به دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متارکه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړې شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
او اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې په یو ورځ د اختر لمانځلو لپاره حکومت او مقامي رویت هلال کمیټې هلې ځلې شروع کړې دي. بلخوا په پختونخوا صوبه کې مقامي هلال کمیټې غړي بیا وایي چې د لړکې مرکز کله هم د خیبر پختونخوا ګواهان او د دې ځای د دینی عالمانو فیصله نه ده منلې، او همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روژه دوی په بیلو بیلو ورځو لمانځي. په دې لړکې د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امور صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال لیډو ته وویل چې په ملک کې د یو روزي او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلې دي چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزي یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مونږه تجویز لګلی یو چې دا اته کسان دي په دې کې تاسو ځان لږ کنه دغه وکړي څلور سبو یو مذهبي امور وزرا سیکرټریان مرکزی وزیر په دې باندې اسلام آباد کې مونږه دې روزه کې میټینګ کړی دی. مونږه دا تجویز کړی چې مونږ یې قانون سازی وکړو د جزا سزا نظام نه لاسیس کړو، یو ضابطه اخلاق یو طریقه کار جوړ کړو د شریعت په رڼا کې، او په دې مسله باندې محاصر حاصل باسو کې یو قانون نه کړو د هغه قانون مطابق بیا مطلب لږ فیصله کړي.
بلخوا د پیښور مقامی د مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټې سره تړلې د چارسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټې یو ناظم مجید ګل مشال لیډو ته وویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې ګواهان نه دی منلې.
حکومت سره هر کال روزه راځي وزیر اوقاف سره زمونږ میٹنگ شوی دی، زمونږ دا منو چې دا چیئرمین دی د هلال کمیټې مشر دی، مونږ د مدرسانی مونږ د خبره منو شدید شریع خیر دلته عالمان ټول ناستی ماشومان دي مفتیان دي مشایخ دي او دې بیا نه مني که تاسو نه یې نه دلته دا ایمان خو نظر کې په دې خبره باندې چې کله غلط دی وای دا غلط دی دا اشوی قاضی کو ذات زما او دې چې کوم ایمانی وی دلته شو باندې کوي
نو موږ ځا تکړه چې خپل تسلی لپاره باید مرکزی رویت هلال کمیټې خپل نماینده دلته راولېږي او یادې د دوی نماینده هل تکي ځان لر او غوړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د کوزا مومند ایجنسی د رنگینه غونډې سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت هغه ته د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د دوی په خبره ماشومان هلکانې د زده کړو لپاره نږدې نورو سکولونو ته ځي. د مومند ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنگینه غونډې کې د پرایمري سکول جوړولو په اړه به د سیمې له مشرانو او د تعلیم د محکمې له چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا.
د کوزا محمد ایجنسی په رنگینه غونډۍ سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولسی وای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي، ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده. دغه سیمه چې د کوزا محمد ایجنسی په میچنه کې آباده ده د پېښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباده ده. د دغه سیمه اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومانو مشکلات داسې وای.
ډېر ذهن ټان دل دستا خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چې زیرا زی په ډیر لونه خراب شي فلار باندې، نو که دلته د سیده جنا کو سکول جوړ شي د الکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمن علاقه چې د کمرنګینه غونډي د تعلیمي له سره به ان شاء الله چې ډیر ښه شي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچري د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومانو جنکو به هم سبق وایلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونه کړی.
لکه موږ خپل های سکول کې موږ سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سه ماشومان چې کم د ماشومان دي نا کډېری لاړی شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړی شي به لري تک دي، نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري؟ اختر مومن وای
پرایمری سکولم دی، مردانه زنانه دواړه دی، های سکولم دی او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت.
بیا مې د کوزه محمد ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولس غوښتنې شریک کړلې.
دا په پاپولیشن باندې او چې کومه ایډیپی را روانه ده نو چې کومه ایډیپی مونږ راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناسته وګو او دا ناسته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو، نو ان شاء الله په دې کې بډې ځل جرګه مونږ د دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کفیر ان شاء الله میټینګ کوو. ګورو به چې انشاءالله کوم ځای کې اسکول دوی سره نږدې دی او څومره دوی ته ضرورت دی، نو انشاءالله کوو به، ولې به نه کوو، لازم به کوو.
د رنګینې غونډې ځوانان د بایکور، ډب کور او د شالم سلو های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي، او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا د دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د زده کوونکو په سیاسي تنظیمونو د بندیز لګولو هدایات جاری شول، خو په سیاست کې برخه اخیستونکي زده کوونکي او د سیاسي ګوندونو غړي د گورنر دغه فیصله د سیمې قام امجوم او جمهوریت لپاره ګټوره نه ګڼي. د پېښور نه په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور پوهنتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن انفارمیشن سیکرټري ملک احتشام الحق وایي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د ستونزو لپاره هم دا سیاسي تنظیمونه غږ پورته کوي، او که په دوی بندیز ولګي نو د زده کوونکو فریاد ته به هیڅ څوک هم غوږ نشي.
نور چې ډېرې زیاتې مسلې دي، د ډیګریانو مسلې دي، زموږ چې کومه اسلامیه کالج یونیورسټي چې دا بنتهایي زیاتې مسلې دي. گورنر صاحب پہله خو تراشه اسلامیه کالج یونیورسټي سیکریسي وګوره، د پېښور یونیورسټي سیکریسي وګوره چې سیکریسي کې مسلې څومره دي. اسلامیه کالج اتلس وایي چې اسلام بدل شو، ته وایي چانسلر خو پہله ټیک کړه، د نور یونیورسټو وایي چې اسلام خو ټیک کړه، نه پس د پولیټکس سیاست خبره کو.
د اسلامي جمعیت طلبه د پېښور جنرال سیکرټري واسف الله وایي چې په زده کوونکو باندې د سیاست پابندي به د سیمې پراتلون کې ښه اغیز ونه لري، ځکه چې همداز د کوونکی د مستقبل مشران دي.
پولیټیشن چې کم تیار شوی تاسو وګورئ، د جاوید هاشمی شو، احسان اقبال شو، د ټول اسلامي جمعیت طلبه پروډکټ دی. پولیشنګ کی په دې کې یو سټوډنټ دا ګرومی کی دا میچورټی لیول هاي کی دا ټول دنیا کوم ګور ورته سټوډنټ پولیش کیستا، او دا سټوډنټ چې کم دی ډیموکراټ کا حق دی، او حکومت لنګ دا مطالبه هم کو، او د الفاظ مشدید مزمت هم کو، پکاز چې سټوډنټ له حکومت رائټ سور کی نه مقابله کی دي چې کم دی الټا پابندی نه لګي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د تعلیم په خواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک وینا ده چې له تیرو وختونو ثابته ده چې د پوهنتونو سیاست ملک او قام ته نامتو مشران ورکړي دي.
پابندی نه پکار ده چې دغه طالب علمانو ته خپل اختیار چې غیر ځان الیکټډ باډیز وټا کی. ضروری نه ده چې دوی صرف سیاسي اکټیویټیز کی، لیډرشپ کوالټیز چې دی غه وده مومي. او ظاهر خبره ده تعلیمي ادارې داسې دي چې مونږ غواړو دا چې یو طرف ته دې ډاکټران پیدا کی، انجینران پیدا کی، مونږ غواړو دا چې دا خو سیاسي ورکران پیدا کی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د گورنر دا فیصله جمهوریت او د جمهوریت سوچ ته زیان رسوي.
خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی پخپل سیاسي سړی دی، او ډیر افسوس دا دی چې یو سیاسي غړی او ټول عمر سیاست سره وابسته پاتې شوی، هغه دغه رنګې فیصلو کې نو دا په ملک کې د جمهوریت دپاره، جمهوري سوچ دپاره دا نسخان دی ګرځي.
د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو په وینا د ګرمۍ له چټیانو ختمېدو سره سم به په پوهنتونونو کې د سیاسي تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس راځي یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کوم چې بعد د مې سره تر سبا سهار پورې جاری وي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په بره سیمو قبایلي علاقو کې د بارانونو له وجې نه صرف په دریا کابل کې د اوبو سطح لوړه کېدای شي، بلکې په یادو سیمو کې یو شمېر خوړونو کې اوبه هم زیات شوي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي، او د بارانونو د لړۍ به د راتلونکي څلي رشتاتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حقله مشتاق شاه وایي
کابل روډ په میکسیمم پیک باندې چې هغه تمونه سلابي کې سي پیل شو، او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبر راتلی شي. نوخار او سوابي کې بعض ځایونه، او سوات کې او هزاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبر راتلی شي. دې نه علاوه ډیخان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خوړونو د
افتونو سره د مبارزه صوبائی اداره یا پی ڈی ایم یو چارواکی ریاض کریم نه چکلا مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړې وایي
موږ ته داسې قسم کا غراج دې میټا افیس نه دې میسج موږ جنریټ کوو هغه میسج دې مو دې دې سې دلار شي او بیا دې موږ فکس هم کوو بیا دې تک چې کوم ارنجمنت بیا دې کوي هغه بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غولېږي او هغه شي کوي
د یادونه دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مازیګر 15 بجې شوی دي. لند خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور پوځیان او نهه وسلوال وجل شوي. پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته پیغام کې ویلي دي دا نښته پرون ماسپښین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوې. د دې پیښې ذمهواري د مسعود طالبانو ویان اعظم مسعود منلی ده او د پوځ لاړخه د وسلوالو د وجنې ادعایې رد کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وايي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یو ورځ کې ګینند. اوقاف او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته ویل مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې په مرکزی رویت هلال کمیټه کې هم پختونخوا ته نمائندګي ورکړي. بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وايي مرکزی رویت هلال کمیټه د دوی ګواهان نه مني. نن یعنی د جولای 2 په 12 ملاله یوسفزی خپل 13 کلیزه نمانځي نوموړي چې د ماشومانو د حقونو په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام د کډوالو ستیروي. د افغانستان سینټ یا د مشرانو جرګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې نوړاندې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته ویلي وو په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ځپلو په هدف تازه عملیات شروع کړي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وجل شوي دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې الباب خرګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي او د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو 13 ورځ ناوخته پورې د ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي.
لړ خبرونو موزم د همکار منور شان اورید او سم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته په ورکړې شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج رسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړ او دای د ټوله منطقې امن او خوشحالی د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا د غرنګ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالی او سوکالی د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسی. د دې د پاره ضروری ده چې دوه ملکونه په بنیادی ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کې دو سره با د دوه ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوزي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیميږي او په کار دا چې د پوزي مشر د دې بیان نه د غټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوزي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو لپاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتلی شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخیره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی. نو د حکومتي اقداماتو ګوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري سره باید د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هندوستان ټایمز ورسپانې د روس په روس کې د شنګای همکارۍ تنظیم د سرمشریزي په سنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې ده. بلخوا د هل نومې وېبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او د دغه ډلې د غړو پر ضد امریکایي ډرون بریدونو موضوع اخیستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه میرزاده ناورو.
هندوستان ټایمز ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وي اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14مه نیټه هم خبرې شوې وي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي وو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورسپانه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري اس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي ویل شوی. خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هل نومې وېبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه بیان دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وي او چرته یې کول غوښتلې. وېبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلې د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. وېبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلی حکومت وای په مصر کې پر کنسولګری حمله ورته یو غوښته راپورونه وای پرون د مصر په مرکز قاهره کې د اټلی د کنسولګری مخې ته چاودنه وشوه چې یو تنی اوجو ګڼور یې جوبل کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسولیت منلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتانو تیر شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل شوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي. په بدل کې به له ایرانه لګیدلې بندیزونه لري سي. ډیپلوماټان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دواړخیزو او څوړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 90% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسني پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید سوي دي: د جون 10مه، د جولای 1مه او د جولای 9مه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی له مشر فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حل کې جنکيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیا ناته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان شهر کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 9000 څخه باندې 6000 ته راکم کړي. د غرض ایران اړ دی چې د غنی سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکم کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړه چې دوی باید د کبرجونو په وړاندې نوري مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکی اهدافو لپاره دی.
اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سالم احمد صالح رپورټ اوریدو چې د ایران د مرکچیانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تیره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو په اړه وو. لویدیز ډیپلوماټان وایي د موافقې متن 90% مکمل شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اټلی حکومت وای په مصر کې پر کنسلګری حمله ورته یو غاخته راپورونه وای. پرون د مصر په مرکز قاهره کې د اټلی د کنسلګری مخ ته چاودنه وشو چې یو تن یې وجو ګڼور یې جو بلک ته اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسولیت منلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نه.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنې نکښنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غواښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چربکی وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چرواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی وو. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جینتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسولیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د سولې پر لور
یو نا سا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمين لژوند د سره نسته
دا غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر څنګه نه ختمي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور کوبي کنه زمينو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور هور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې د طالبانو او ملی سرتیرو ترمنځ انخته شوې ده چې پکې 15 تنه وسلوال وجل شوي او جوبل شوي دي. په دغه انخته کې 8 تنه سرتیری هم جوبل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سید شاه سکیم راکوي.
نخته پرون ناوخته د غزنی په جغتو لسوالی کې د غزنی پر امنیه قومندان حکیم انګار باندې د وسلوالو تر برید وروسته شوې ده چې د 15 تنو طالبانو په وژل کېدو او د 100 نورو په ژوبلېدو پای ته رسیدلې. چارواکي وایي د غزنی امنیه قومندان څو لسوالیو ته تللی و چې هلته د سرتیرو کارونه وګوري او له هغې خوا بیرته ښار ته را روان و چې د جغتو په قیاق سیمه کې قربانی طالبانو برت کړی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وای په نخته کې اوو تنه سرتیری هم جوبل شوې دي چې د دوو تنو روغتیاي حالت په کې نازک او د فاتی نورو د ډاډ وړ خودل شوې دي. د غزنی ښار په شاوخوا 55 کیلومتری کې طالبانو د امنیه قومندان موټرو ته کمین نیولی و چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه او یو ساعت یې دوام وکړ. په دغه نښته کې 15 تنه طالبان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. په وژلو شویو طالبانو کې د خوګیانو لپاره د طالبانو جنګي قومندان ملا محمود هم شامل دی. طالبان بیا ادعا کوي چې په دغه کمین او نښته کې یې سرتیرو ته پریمانه مرګ ژوبله وراړولې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې په دغه نښته کې 9 سرتیري وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. دی په نښته کې د خپلو ملګرو وژل کېدل نه مني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت استازو او وسوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه کړې ده. تا چې د دواړه هیوادونو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او بې باورۍ د ختمولو لپاره څنګه په ګډه کار وکړي په اړه یې دا رپورټ اورو. د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دواړو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړو. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دواړه غاړې پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتللو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنا په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه وا د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې. یو مسله او بل مسله دا ده چې دا ثابته دي پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د داسې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې سوی چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغې خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده. هیله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسه کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای ته دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنخ کار شوې دي او باید دواړو هیوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړو غاړو د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمی دي. نو باید دواړه غاړې د پولیس سره زیات کړي. ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي جوړوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
ټول بهرني جنگیالي باید د سیمې نه وشړل. زه به یو کوم کډه خلک له دغه جنو سیمې دواړه خوای پښتون دي. دغه پښتون ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوه مسله ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معاشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک
نه مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. دا د غلطه پراته وي. د دې سره سره تاسو کولی شئ د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټ هم ځان د تازه حالاتو خبر وساتی. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د کوټي اوسیدونکو وایي د نامنیو د وروستیو پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری روان دي او هڅه به کوي چې د وړوکي اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. ته مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې له ولسی خلکو او ماشومانو سره د اختر د تیاریو په اړه خبرې کړې دي. نو راځي چې دا رپورټ واورو چې د یو دکاندار په غږ پیل کی.
کوټېوال وایي د روژې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کم کې اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالیو تیرې سي. د کوټې په پرین سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولی
سره په بازار سره راغلی
شان
اخلي
ګوټن شان جرات
سره لپاره اخلي
اختر خوشحالي لپاره
سلام چې دی کوچا
سعد الله اخیستم دي ګوټن شان
بل څه اخلي
جرات مناف
مناف ته چې څه وخت
ګوټن
لدې سره لدې ماشومان سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا وایي تیاری په بشپړېدو دي. خو په روژه کې په کوټه کې به می چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره هم ستچې کومه بلده ترهګری پیښه ونسی.
زمانوم خلق دادې او ماشومان مراوستي دي ګوټو د پاره جوراکو بننې نو د پاره بس اختر تیاریانی نو شې دي ګرد ته شېمه مخې شې دي ما یو جوراکو بننې نه پاتې دي چې هغه ورته واخلو بس کوټه ورسو.
زمانوم احمد خان دی او ماشومان مراوستي د اختر د خوشحالي په دغه باندې موږ د ګوټو نور ترانیز کپړې موږ ته جوړ کړې وي او د دوی په مرزي لګیای شي دغه وکړو شاپینګ او توکي شی او ترانس.
زه دې سره چې د ګرمۍ په دې روزو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتل. خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته شوه. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د خبرونې په پای کې راځو. دا چې د په اسلام کې د گاونډیانو سره د څنګه سلوک درس ورکل شوې دي په دې اړه د مفتی شاهد اعظم خبرې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نن چې موږ په کوم موضوع باندې خبره کول غواړو اغه د گاونډي حقوق. زما عزتمندو په اسلام کې گاونډي ته ډېر زیات حقوق مهیا کړی شوی دي. څنګه چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ماته برابر د گاونډي په باره کې د حقوقو ډېر زیات تاکید کولو، همیشه به د گاونډي د حقوقو تاکید کولو تر دې پورې چې ما دا سوچ وکړو چې داسې نه چې دا گاونډي چرته الله زموږ په میراث کې خونه شریکوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره عظیم هستی وه، هغه هم یو وارې په ممبر باندې ناست و او صحابه په مخ کې هغه یو ارشاد فرمای چې د الله په ذات مې د قسم وي چې مسلمان نه دی. بیا یو وارې بیا وویل چې زما د په الله قسم وي چې مسلمان نه دی. په درېیم وارې بیا وفرمایل چې زما د الله په ذات قسم وي چې مسلمان نه دی. نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله کوم سړی مسلمان نه دی، مانا چې هغه سړی خو تا ذکر نه کړ چې کوم مسلمان نه دی. نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی چې هغه د قیامت په ورځ ایمان راوړي، د الله د هغه پر رسول ایمان راوړي او د گاونډي حقوق نه ادا کوي، نو دغه مسلمان نه دی، دغه ایمان نه دی. مانا د دغه سړی ایمان بالکل ډیر زیات کمزور ایمان دی چې دا د الله په کتاب هم ایمان راوړي او د الله په رسول هم ایمان راوړي، په آخرت هم ایمان راوړي او بیا هم هغه د گاونډي حقوق نه ادا کوي. دغه سړی ډیر زیات کمزور ایمان والا سړی دی. عزتمندو، مونږ له پکار ده چې دا د روژې مبارکه میاشته چې په دې کې مونږ خصوصا او په نورو میاشتو کې عموماً مونږه د گاونډي د حقوقو خیال وساتو. په دې کې بعض زموږ اکابرینو کې دا هم فرمایلي چې کله گاونډي حقوق دا هم دي چې ته اغله بعض وختونو کې سالن ورولېږې د کور نه، دا هم د گاونډي حق دی. او یو بل روایت کې راځي چې د موقع په مناسبت سره تا هغه ته یو تحفه هم ورکولی شي، چې ځکه د تحفې په وجه یو روایت کې راځي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو یو بل ته تحفه او تحائف ورکوئ ځکه چې په دې سره مینه زیاتېږي. او دا خو د یو گاونډي په بل گاونډي حق وي چې هغه مانا د هغه خیال وساتي، مانا که د هغه د روټۍ په اعتبار سره وي او که هغه د سالن په اعتبار سره وي او که هغه د ضرورت په اعتبار سره وي، که مانا چې څه قسمه ضرورت وي، نو چې یو گاونډي د بل گاونډي د حق خیال وساتي. او دا خبره یاد وساتي چې په اسلام کې د مسلم او د غیر مسلم د گاونډي په حقوق کې څه فرق نه دی کړی، که مانا ستا گاونډي مسلمان وي او که غیر مسلم وي، په دواړو باندې ضروري ده چې مانا د هغه د حقوق خیال وساتي. وما علینا الا البلاغ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په انخته کې څلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوي. پولیټیکل چارواکو او د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته ویلي دا انخته پرون ماسپخین د لده تحصیل په پری غل غر سیمه کې شوي. د دې پیښې ذمواري د میسود طالبانو ویاند اعظم میسود منلې ده او د پوځ له اړخه د وسلوالو د وژنې ادعا رد کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وايي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یو ورځ کېږي. نن د اوقافو او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته ویل مرکزی حکومت ته یو وړاندیز کړی چې په مرکزی ریډیو ته هلال کمیټه کې د هم پختونخوا ته نمائندګي ورکړي. بلخوا د پیښور د مسجد قاسم علي خان علما وايي مرکزی ریډیو ته هلال کمیټې د دوی گواهی نه مني. نن یعنی د جولای په 12مه ملالا یوسفزای خپل اتلسمه کلیزن مانځي. نوموړي چې د ماشومانو د حقوقونو او په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملالا نن ورځ په لبنان کې د شام د کډوالو سره تیروي. افغانستان مشرانو جرګې یعنی سینټ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د دایر فصلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې نه وړاندې د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته ویلي په ننګرهار ولایت کې د دایر فصلوالو د ځپلو په هدف یې تازه عملیات شروع کړي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وژل شوي دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي او د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. دې لړ کې سبا یعنې د ګل ورځ حتمي موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند منور شاو زموږ ټکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.